درنو اوریدونکو السلام علیکم ساعت شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم د خبری مجلې ز عصمت څاروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم په دې خبری مجلې کې به واوري چې طالبان له موقت اوربند سره د موافقه لپاره چمتووالی شي خو ځینې کتونکي شک لري چې طالبان به اوربند وکړي د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهوری ریاست وایي هره طرحه چې پکې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم نن جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه او د پاکستان یوې محکمې نن د یوې عیسوي ښځې په قضیه کې شپږ اتیا کسانو هر یوه ته د 55 کلنو بند سزا ورکړه. بشپړه خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرحه چې پکې اوربند یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند تلپاتې او عزتمنی سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته د اوربند په اړه وړاندې سپارلی دی. د طالبان نو ځین چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له اوو څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تېرې چهارشنبې په ورځ سپارلی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب سرچینو ویلي و چې دې ډلې توافق کړی چې اووه ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی که نه. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر یوه په یوه ټویټ کې لیکلي چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم نن جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه. دا لوبه نن د نړیوال جام سیالیو تر چتر لاندې په جنوبی افریقا کې وسوه. دواړو ټیمونو نن 12:30 بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړه. د پچی له مخې کوربه هیواد لوبه پیل کړه او 129 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. د افغانستان لوبډلې 130 منډې جوړې کړې او دا لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان لسکلنو لوبډلې د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دېخوا په هېواد کې دننه او د هېواد نه بهر په مختلفو برخو کې امنیتي کمپونه ترسره کړي دي. افغانستان په دې ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب امارات سره هم خپلې لوبې ترسره کوي.
د جنوبی افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپاړسو هېوادونو په ګډون کېږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یوې محکمې نن د یوې عیسوي ښځې په قضیه کې شپږ اتیا کسانو هر یوه ته د 55 کلونو بند سزا ورکړه. پر دوی تور و چې وروسته له هغه چې عیسوي آسیا بیبي ته له پاکستانه د وتلو اجازه ورکړه سوه دوی په له تاوتریخوالي ډک لاریون لاس پورې کړ. دا کسان ټول د تحریک لبیک پاکستان ډلې غړي دي. دا یوه افراطي ډله بلل کېږي چې په ټول پاکستان کې د 2013 کال په پای کې له تاوتریخوالي ډک یونونه وکړل. پر آسیا بیبي په 2009 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سو او اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سو. دې دا تورونه په تکراری توګه رد کړل. په 2013 کال کې د پاکستان سترې محکمې دا مخکنی پریکړه رد کړه او آسیا بیبي ته اجازه ورکړه چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ووځي. تر دې پریکړې وروسته په دغه هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. په دغه هیواد کې یوې محکمې د جنید حفیظ په نوم هم یوه دیرش کلن مسلمان پروفیسور ته مقدسات ته د سپکاوی په تور د اعدام سزا اورولې ده. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په اتو کلونو کې لومړی ځل د جمعې په لمانځه کې په خطبه کې خبرې وکړې. د خپل هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. د ویل چې لویدیځ هیوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنه‌ای زیاته کړه: یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحي توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپېړه ووهي. دا د الهي قدرت ښکارندویي کوي.
این نشان دهنده دست قدرت الهی.
خامنه ای په خپل وینا کې ویل چې د اوکراینی الوتکې سقوط یو ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایی شرکت الوتکه د جنوري په درېمه نیټه لس ورځې مخکې د امام خمینی هوایی ډګر ته له ډګر څخه پورته سوه، خو څو شېبې وروسته ولوېده او ټول 116 اویا مسافر یې ووژل سول. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په ایران کې د ویشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره دې خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسه، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د اتمې په غمیزه کې د وژل سویو کورنیو ته د تاوان ورکړي. دوی همداراز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په تهران کې له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو څو شېبې وروسته وویشتل سوه. ایران ومنله چې دوی دا الوتکه ویشتلې ده، خو وروسته یې وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د خبرونو پای.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي چې طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې. خود طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر آغا شک لري.
طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکړي.
د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي د سولې لپاره اساسي شرط اوربند دی. ولسمشر غنی د کابل د امنیت لپاره د خلکو له استازو سره خبرې کوي. دا ډول خبرې به له امنیت سره مرسته وکړي.
دغه یو ډله هم دغه خصوصا مجرمین چې دي دا ونیول شي، په کابل کې به د کابلیانو هم سر خوندي وي، هم به مال خوندي وي، هم به ناموس خوندي وي.
د چارو لیبه کتونکو سره په دې موضوع د مرکې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه په منځني څپه 12 پښنیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. په کابل کې چارواکي وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به په دې ښار کې د مځکو د غاصبانو لیست خپور شي. د دې ولایت والی یعقوب حیدری وایي په کابل کې تر 5000 جریبه زیات مځکه غصب شوې ده چې ډیره برخه د ملي شورا پخوانیو غړیو غصب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښاروال او والی ته امر کړی چې په پلازمینه کې د مځکو د غاصبانو لیست ژر تر ژره خپور کړي. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د ولسمشر د هغه امر وروسته چې د زمکو د غاصبینو د لیست خبرېدو په اړه کړی وو، وس د کابل والی وای د لیست خبرېدو په اړه کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي. د کابل والی یعقوب حیدری د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ممکن د لیست راتلونکو دوه اونۍ پورې خپور شي.
فکر مې کوم چې
زه فکر کوم د دې لیست اعلان دل به یو یا الا دوه اونۍ وخت ونیسي. د دې لپاره هغه کسانو چې غصب کړی باید په پیژندل شي. لبل اړخ باید حقوقي اسناد هم ولوستل شي. په یو شمېر مواردو کې داسې هم شته چې دولتي اسناد لري خو یا یې قباله جالي جوړه کړي او یا ادعا کوي چې دا زما ملکیت دی، چې دا ټول باید واضح شي.
د کابل والی وای په کابل ولایت کې د غصب شوی ځمکو شمېر شاوخوا 5000 جریبه ځمکو ته رسیږي. د نوموړي په خبره په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه بیرته مسترد شوی او همداراز حکومت توانېدله چې کابل کې د شاوخوا 15000 ځمکو د غصب مخه ونیسي. د کابل والی د ځمکو غاصبین سلګونه کسان یادوي او وایي چې په کابل کې د ځمکو غاصبین تر ډیره د پارلمان پخوانی غړي دي چې د یو شمېر حکومتي چارواکو لخوا یې ملاتړ کیږي. د ښاغلي حیدری په وینا د ځمکو د غاصبینو ترڅنګ د غاصبینو د ملاتړ کوونکو نومونه به هم ډیر ژر افشا شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید په خپلو اقداماتو کې جدي پاتې شي. د کابل خردو ته نو سیدونکو شریف او حبیب رحمان.
زمانم شریف دا دغه غاصبین چې دی دا ټول ته د افغان ملت تم پته دا او ټول ته رئیس جمهور تم پته دا دا ټول خلکو ته پته دا چې د ګوت پښمارم نه دی زیات دي. دا هغه وخت نه چې د افغانستان کې لاس وخنه او چور چپاول دوی کوي او خپل بچیان ټول په خارج کې دی او افغان ملت دلته کړیږي.
زما نوم حبیب الرحمن دی او زمونږ د سبز کی ځمکه دا خپل درې درې نیم څلور سو جره ځمکم ده. الله سره پلانجا چولې خو شریک والی لرو هر یو شی لرو. منډې مو کړې ولایت کې منډې کړې دي، ارز کې منډې کړې دي، ولسوال هم دغه طرفه یې کوي او باقی چې کوم دا یو خو به والی ته ورغلو، والی ته مریضه وکړه، والی هم دغه طرفه یې کوي.
تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل ښاروالو والی ته امر وکړ چې ژر تر ژره په کابل کې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور کړي. هغه اعلامیه چې د ارګ لخوا په دې برخه کې خپره شوې ولسمشر ویلي هر هغه څوک چې د دې بهیر مخه ونیسي او یا هم ورته ستونزې جوړې کړي ممنوع الخروج کیږي او د قانون منګلو ته به وسپارل شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې ولسمشر غنی په ورستیو کې د کابل شهر د بیلابیلو ناحیو له استازو مدني فعالانو سره له کتنې وروسته د کابل ښاروال او والی ته امر وکړ چې په پلازمینه کې د مځکو د غاصبانو لیست ژر تر ژره خپور کړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې. ښاغلی سمون د مرکه په پیل کې د ولسمشر د اقدام د هدف په اړه وایي.
زه فکر کوم دا سه طرح په خوانه هم موجود وي او په دې باندې هم ټول پوي چې څنګه باید د مشکلات سره مبارزه وشي. نو ترڅو چې یو لوی ظرفیت را مسه شوی نیوي په امنیتی سکتور کې خصوصا په کورنۍ چارو وزارت کې فساد لمنځه نیوي تللی کار اهل کار ته نیوي سپارل شوی. زه فکر کوم دا سه ډیره طرح راغلی دي را به شي ولی عملی و نشي. نو موږ ځینی سختاري مشکلات لرو په دولت کې دننه چې ترڅو دغه مشکلات حل شوی نیوي او ظرفیت په ټوله کې د حکومت ولی او د حکومتي ادارو ظرفیت لوړ شوی نه وي، دغه میکانیزمونه خدي یعنی د کاغذ پر مخ ډیر خدي چې خلک راټول کړي، ناحیو مشان، مدني ټولنې، اساسي ځوانان، بیلابیل اقشار راټول کړي، کولای شي رښتیا هم خپل مشکلات ووي ولی عملي شوی نه دي.
سمون صاحب، اکثر جنایتکاران چې پلازمینه یې ناامنه کړې ده په خپله د چارواکو په وینا له زورواکو سره تړلي کسان دي، دا مشکل څنګه حل کیدای شي؟ آیا ولسمشر اشرف غنی د دې زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره لازم قوت لري؟
درې کاله مخکې رئیس جمهور په دې باندې فرمان ورکړ، رسمي فرمان موجود ده چې ټول دولتي ځمکې باید له غاصبینو راوګرځول سي. ګرچه په دې برخه کې یو څه کار وشو ولی دغه کار هم انسټیټیوشنلایز یعنی هادینه نسو. اوس مثلا د کابل ښاروال ته وظیفه سپارل کیږي چې د غاصبینو لیست چمتو کړي. نو مخکې خو هم د اراضي ادارې د لیست چمتو کړو، حتی رسنیو لارې د لیست خپور شوی دی ولی هغه تعقیب نسو. نو زه وایم چې کچیر د دغه مقطعي او شواري اقداماتو په ځای خپل سیستمونه تقویه شي، موږ ټول ستونزې حل دي. جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې باید یو منطقي ستراتیژي جوړ شي، څنګه کولای شو د جنایي جرمونو مخه ونیسو په کابل کې. ډیر اسانه ده، پولیس عکس العملي چلند کوي، مانا دا چې پیخه کی هغه هم بیا چې کله په میډیا کې غوغا جوړ شي دوی اقدام کوي، بیا دوی هغه کې لاس په اقدام پوري کوي. دوی فعال سیاست یا فعال ستراتیژي نه لري، فعالانه اقدام نه کوي. څنګه هغه عوامل پیدا کړي چې د دې سبب کیږي چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شي؟
ځینې په ظاهر کې وړې خبرې، مثلا په لارو کوڅو کې د نجونو ځورول، هغه مسایل دي چې د خلکو رواني امنیت ته حتی تر یوې چاودنې زیاته ضربه ورکوي او عواقب هم خطرناک دي. مثلا خلک خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د دغو جرمونو مخه ستاسو په نظر څنګه نیول کیدای شي؟
دغه د نجونو زورول په کوڅو کې د هم بل څوک نه کوي، همدغه مجرمین دي چې هم سرقت کوي، هم د خلکو ناموس ته په بده ګوري او هم د اجتماعي نظم مختل کوي. نو کچیر دغه یو ډله هم دغه خصوصا مجرمین چې دي دا ونیول شي او د دغه جرایمو د پیښېدو پر وړاندې جدي تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم دا ټول مشکلات زموږ سره حلیږي. په کابل کې به د کابلیانو هم سر خوندي وي، هم به مال خوندي وي، هم به ناموس خوندي وي.
د دې ستونزې مخه باید په څه ډول ونیول شي؟ په همغه طریقه چې طالبانو به د هلکان نیول، ویښتان به پې خریل، ساتل به او وهل ټکول به، او که د اوسنیو قوانینو پر رڼا کې، او یا د اوسنیو قوانینو پر رڼا کې دا اقدامات نتیجه ورکوي؟
یو د حکومت په سطح تدابیر دي چې مثلا پولیس کولای شي ټور هغه لنډغره او باشان چې هغه د خلکو د انجونو د هزار وضعیت سبب کیږي هغه را ټول او بیمشي کیږي. بل د ولس په سطح تدابیر دي چې هغه د ناحیو د وکیلانو همدارنګه قومي مشرانو په همکارۍ باندې هغه کیدای شي. مثلا د گزار وکیلان او د قومي مشران ملا امامان دا باید د دغو کسانو له والدینو دا تضمین واخلي چې دوی به د خلکو د ازار او وضعیت سبب نه کیږي. نو دغه هغه شیوي میکانیزمونه دي چې کیدای شي مرسته وکړي او هغه څه چې مثلا طالبانو کو هغه خو ټولو ته معلومه ده چې مؤثر نشي تمامېدلی او نتیجه نه ورکوي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شننکی نظیم سمونو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگتن د سفر په ترڅ کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بل اخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقه ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا خود چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگتن له طالبانو د ځین نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربن ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلی وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلی.
همداراز خبر مو ترلاسه کړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادام چې یماماتو او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی. دا کتنې په داسې وخت کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د موافقې د نهایي کېدو په اړه خبرونه ورکول کیږي. همداراز ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دغه خبرې به څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور په څو شیبو کې لرو، خو مخکې تر دې چې دا راپور در واورو د کابل د چاپیریال په ارتباط مخکې مو د کابل په اړه واورېدل چې د کابل ښاریانو له ولسمشر غني څخه غوښتي دي چې یو خو په ښارونو کې د نجونو د ځورولو مخه دې ونیول شي او بل دې د ځمکو د غاصبانو چاره وشي. د افغانستان په لوی شارونو کې هوا ورځ په ورځ خراب شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې له سلو زیات د هوټلونو، شارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهر لا کړی دي. دا اقدام وروسته لدی کیږي چې تر بل هر وخت زیات د کابل شهر هوا ککړه شوه، چې له امله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کابل ښار د اریا خرګوټی د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفاکولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا خرګوټی د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغه چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمي سپارښتنه وکړي، نو د دود پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې د دود منځل کیږي او دود برته وزي دا غنه دودرونه، په دې کې مت ډیره تغیرات کړه په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شاره کاریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضي فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضي چې بيخي موجود نه و هغه مو نوې نصب کړل.
نور محمد زیاتوی چې اوس له با کیفیت ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داس حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبس خارګوټي، په دریمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدی ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د خار جوړونې وزارت بلاکونه خپل دود کوښونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې لامل مهر او لا کړی دي. ملخو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو یو سلو شپږ تصدی بندی کړی دي.
در ټول حداقل 20 روز گذشته
په تیرو نږدې شل ورځو کې موږ ته د 300 تصدیو په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلی وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه یو سل شپږویش مورد تصدی باندې شوې، یو سل اته د سیستم اصلاح شوې او 15 سل وخت مورد اجمنی اخیستل شوې دي.
ښاغلی رحیمی زیاتوی چې په خارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولکه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د مراسمو د سولید موافقه د لاسلیک په مراسمو خبري روان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې کې خلی چې دا خبري به څوبريزي دوام وکړي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی چې د سولې لپاره اساسي شرط اوربند دي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور ووري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات ورسته وس طالبان وی چې د سولې د هوکړه د لاسلیک کېدو لپاره د امریکای لوري سره خبري پیل شوې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وی چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیزات په مشوي امریکای چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړه د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشوي د طالبانو پلاوی د پنځ شنبه په مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکای پلاوی سره ولیدل او غټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړه د لاسلیک کېدو مشخصه نیټه نه پټاګه شوې او د امریکایي چارواکو لوري هم په دې تړاو څه نه دی ویل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دی ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر باندې لیکلی چې سول افغان حکومت او متحدینو ته لومړی توپ لري او د دې سول ټینګخ لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. خاغلی صدیقي ویلي هغه تر هچ اوربند پکې دی او اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کېدونکو هوکړه پرته اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکایانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نور هم بند کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري. صرف دوی غواړي او کریډیټ تر لاسه کړي چې دا د امریکایان بل اخره منګه دې ته مجبور کړل چې موږ سره
توافق نامه وکړي. د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښ سره به د سولې پر روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یو ورځ وروسته له هغې وځنډېدې چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه
واقعیت باندې بلا خبره وي چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي. که چیرې اوربند دوی وکړي نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاص شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لمنځه با خبر سرچینې وي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ ولس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال میلر قطر ته تللی. هڅه موکړه په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلی چې د جنوري په 8مه په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډې د ایران په توغندوی برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د دې موضوع جزئیات احمد تکل اپروي.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیواله ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی اس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راوغورځېده. د الوتکې 116 اویا سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه آزادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
مو یو شفافیت کامل میخوایم کې قضیه چرو رخ داده و چې
نه موږ په دې اړه چې دا پیخه والی او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیخه ډیره دردونکې ده.
دا بسیار ناراحت کننده او غم انگیز است.
ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاه پاسداران ځواک لخوا پنهښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټې منفي اته درجې. هرات اسمان لږ څه وریز د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټې منفي لس درجې. کندهار اسمان لمریز د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټې منفي یوه درجه. مزار شریف لږ څه وریز د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټې منفي درې درجې. ننګرهار نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټې منفي شپږ درجې. او کندز لږ څه وریز د تودوخې لوړه درجه وو او ټیټې منفي صفر.
زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري په یاد لري سبا د افغانستان په وخت د ماسپخین له دو تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما پر دوو جلا موضوعاتو بحث لرو. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ دی او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام سل اعشاریه پنځه څپه اوري. اوس هم بله خبري مجله.